Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ترابونم. نن پنځشنبه د 1490 لمریز کال د دلوي اتلسم نیټه د چي د 2019 میلادي کال د فبروري لومې سره سمون لري. د دې نیم سات خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري. پخوانیو افغان چارواکو او طالب مرکچیانو د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه ګټوره بللې ده. ولسمشر ترامپ وای راتلونکې اونۍ به اعلان وکړي چې د داعش ډلې فزیکي خلافت مات شوی دی. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه په همدې نیم سات خبرونه کې اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمه خلیلزاد وای تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکې ناسته به په دوحه کې وي، او د امریکا ولسمشر وای راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې په دې وروستیو کې یو شمیر طالبانو ادعا وکړه چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره مهالویش لري. دا نوموړي په خبره که څه هم طالبانو وروسته خپله دا ادعا بیرته واخیسته، خو غواړم روښانه کړم چې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم مهالویش نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وستل به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام وي. طالبانو د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې لپاره اساسي شرط وباله. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکې ناسته به په قطر کې وي. مسکو د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د غونډې کوربه و چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمیر پخوانیو افغان مقاماتو، سیاستوالو او د شیر محمد عباس تاریخي په مشرۍ طالب پلاوی پکې ګډون درلود. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده. د غونډې د پای په ګډ بیان کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په لرې کولو ټینګار شوی دی. پخواني ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس ستانکزي د مسکو غونډه بریالۍ بللې ده. حامد کرزی د غونډې له ختمېدو وروسته خبریالانو ته ویل دا غونډه هیله بخونکې وه. د طالبانو د مرکشي پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزي ویل چې افغان سیاستوالو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د انتخاباتو شکایتونو کمیسون وایي نن پنځشنبه به د درې ولایتونو او اهل هنود د انتخاباتي حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. د دې کمیسون وایاند علي رضا روحاني وویل
ولایت هایی است که انشالله امروز نهایی میشه و فردا به کمیسیون محترم انتخابات ارسال میگردد که این ولایت های عبارت است از ولایت غور، از لوگر، بادغیس و همچنین حوزه انتخاباتی هندوها.
د ښاغلي روحاني په وینا تر اوسه پورې د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړې او نتایج به د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته واستوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د چارواکو په وینا د کابل په شمول د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د ابتدایي نتایجو د شکایتونو په اړه څېړنې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلهوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش د وسلهوالې ډلې پر ضد د نهه اویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شوو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ ویل د امریکا د متحده ایالاتو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلهوالې ډلې په لاس کې وې آزادي کړې دي. ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکای ځواکونو د استلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره وویل چې موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی وایو. ټرمپ د ډسمبر میاشت کې له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ویستلو اعلان د امریکا د کانګرس غړي او په نړۍ کې د امریکا متحدان حیران کړل. انتقاد کوونکي وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به تشه رامنځته کړي چې په سوریه او عراق کې به بیرته د داعش د وسلهوالې ډلو د جنګیالیو د انسجام سبب شي. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې په دې هیواد کې د نویو جماعتونو د جوړولو او د ځینو هغو جماعتونو د بیا پرانستلو اړتیاوې وڅېړي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې هیواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د تاجکستان د دینی چارو د دولتي کمیټې رئیس سلیمان دولتزاده د چهارشنبې پر ورځ ویل دا کمیشن به د خپلو څېړنو نتایج حکومت ته وړاندې کړي. د تاجکستان د دینی چارو کمیټه وایي د دې هیواد حکومت په وروستیو میاشتو کې په ټول تاجکستان کې لسګونه جماعتونه بیرته پرانستې دي. لس کاله مخکې د تاجکستان حکومت د یو کمپاین په ترڅ کې په دې هیواد کې لسګونه جماعتونه تړلي وو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي نوموړی به د نړیوال بانک ګروپ یو منتقد ډیوډ ملپاس د دې نړیوالې ادارې د مشر په توګه ونوموي. نوموړي ویلي دا به د دې مهمې دندې لپاره مناسب شخص وي. د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ لخوا د نړیوال بانک مشرې ته د امریکا د خزانې د وزارت د یو چارواکي ډیوډ ملپاس نومول به د دې ادارې د اجرایي هیئت له رای ورکولو تیریږي او د نړیوال بانک د یو شمیر نورو غړو هیوادونو لخوا له چیلنج سره مخ کیدای شي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د دوی راتلونکي غونډه به د قطر په مرکز دوحه کې وي. یو ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر بیا د مسکو غونډه بریالۍ بللې ده. د جمهور ریاست د کاندیدانو د لومړني لیست له خپرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ یې پیل کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې سیمه ایز او نړیواله سطح د افغانستان د سولې لپاره د هلو ځلو له زیاتوالي سره په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي.
امیدوارې ډېر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنا ده چې موږ په سوله نږدې یو.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اورو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت هڅې ډېرې کړې دي. دا نورو راپورونو تر څنګ د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ژوند رنگونه خبريږي.
اوس د خیمه جوړې سپیا تور تاګې ورکې سپیا مالداري ختم سپیا وچکلې دي زمتونه دي.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوري په صفه ډول اوریدلای شي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان هیئت او طالب استازي ترمنځ د افغانستان د سولې پړه د مسکو دورزنی غونډه له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو پر بشپړ وتلو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومولو پر استلو په ټینګار پایته ورسیده. د دې دورزنی غونډې په پای کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبرې ډېرې قناعت بخونکې بللې دي. طالب استازي شیر محمد عباس تانگزی هم ویلي چې له افغان سیاستوالو سره خبرې بریالۍ وي. په دې اړه تفصیل له اجمل انس خورو.
په مسکو کې د افغانانو ترمنځ دا دوه ورځنۍ غونډه د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته د چهارشنبې په ماښام د یو نهمادي پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسیده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ډېرې قناعت بخونکې وي. د نوموړي په وینا په غونډه کې مهم بحث دا و چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. شیر محمد عباس تانگزی چې په دې غونډه کې د طالبانو د لسکسي سیاحت مشرک ول ویلی چې له افغان سیاستوالو سره دا دوه ورځنۍ خبرې ډېری بریالۍ وي. نو موري ویلی چې په ډیرو ټکو سره سلا شوی او هلی سرګند کړی چې پراتلونکو کې به نور هم مخکې ولاړ شي او یو هواری ته به ورسیږي. دا د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو شریک پریکړه لیک هم خپور کړ. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی په رسمي پاڼه هغه ویډیو خپره شوې چې پکې د غونډې یو تنظیمونکی سیف الله لاروی د کانفرنس د ګډونوالو په وړاندې شریک پریکړه لیک لولي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې طالب مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي او په دوحه کې په رسمي توګه د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د اصول د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یو اړتیا بللي. د ټولو خواو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې د یو شمیر بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده. همدارنګ سولې ته د رسیدو لپاره پر هم شمولو بین الافغاني مذاکرات هم ټینګار شوی. دا کانفرنس ګډون کوونکو په دوحه کې د روانو خبرو ملاتړ څرګند کړی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني ناستې د حقي مومیت ګڼلې. پریکړه لیک وایي چې دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې توافق لري چې په نږدې ممکن وخت کې د بین الافغاني تفاهم بل ناسته د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي. دا پریکړه لیک چې د غونډې د یو تنظیموونکي سیف الله لاروی له خوا لستل کېده په یو برخه کې وویل
دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې د افغانستان په بنیادی بنسټونو دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی د سولې د توافق څخه وروسته په آرین اصلاح خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
د مسکو د غونډې پریکړه لیک د سولې د توافق وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییزو او سترو نړیوالو هیوادونو همکاري او ملاتړ هم ضرور بللی. په پریکړه لیک کې همدارنګ د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ د قوي او مرکزی اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمه ییزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بې طرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږي ټینګار شوی. د کانفرنس د مشترک اعلامیې په یو برخه کې د اسلامي ارزښتونو سره سم د تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د خصو د حقونو ډاډ هم ورکړل شوی او د اسلامي اصولو سره سم د افغان وګړو پر سیاسي او اساسي حقونو او د بیان پر ازادۍ هم ټینګار شوی. د مسکو د کانفرنس ګډ اعلامیې کې د افغانستان د بیا رغولو او پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو د هڅونې او جذب غوښتنه هم شوې ده. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده او د دې غونډې پر نتایجو لا د مخه به باوري څرګند کړي. که څه هم تر اوسه پوری حکومتي چارواکو د مسکو د غونډې وروسته پر خبره شوی پریکړه لیک مشخصه تبصره نه ده کړې، خو تر دې ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د تولونی وزلخوا په یو جوړ شوی تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغه افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استادو له ګډون پرته له طالبانو سره مسکو کې خبرو ته ناستو.
د اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان هیئت او سیاستوالو او د طالب استازي عباس تانگزی په مشرۍ د طالب پلاوی ترمنس د مسکو پرونی غونډه له تورلس څخه د طالب استازو د نمونو د وستلو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وستلو د وستلو په اړه پټینګار پای ته ورسیده. د غراس پریکړه شو چې د دوی راتلونکو غونډه به د قطر په مرکز دوحه کې کیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د لومړنی لیست له خپرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ یې پیل کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د سه‌شنبه پر ورځ د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړو. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو پر لمړنۍ لیست او کاندیدانو شکایت لري کولای شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسون یې د یادو کاندیدانو د لمړنۍ لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسون محترم انتخابات لیست ابتدایی
دوی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کول شي چې خپل شکایتونه لمونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. ل دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د اسناد او مدارکو لټړنو ورسته د کاندیدانو لمړنۍ لیست د روان ونې د سیشن به پورز اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم ترسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبی الله سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملار خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسیون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تعقیم ته احترام وکړي او د همدغه تعقیم پر اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي او خپلې څېړنې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپل څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په دریمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولېږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون لمخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
آزادی خبری مجله اوري
تاسو زموږ غاګله آزادی رادیو اوري او اوس هم له احمد شهبر څخه خبرو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه څه خبره کړي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ولسمشر اشرف غنی به مخالفي سیاسي ډلې په ماسکو کې د طالبانو له استازو سره پر سیاسي جوړجاړي خبري وکړي. ورسپانه لیکي چې د خبرو انتخاباتي سیاست اغیزمن کړی او وسنۍ افغان ولسمشر نور هم کمزوري کوي. وال سټریټ جرنل بیا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې د ولسمشر غنی شاوخوا روانې دي او د تور نږدې کیږي د په قهر کړی دی. ورسپانه د ولسمشر غنی د اکشن بي د ورځې دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو کم یو څاڅکی وینه هم په تن کې وي زه به موقتی سولې ته تسلیم نشم. له طالبانو سره د ماسکو د غونډې مشي پخواني ولسمشر حامد کرزي وکړه. وال سټریټ جرنل د شاغلي کرزي د اکشن بي د ورځې د خبرې ته اشاره کړې ده چې ویلي وو په ماسکو کې د پلاوی یو اساسي هدف دا دی چې د هغو پرمختګونو دفاع وکړي چې له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې شوي دي چې په دې کې مدني حقونه، د ښځو حقونه او د هیواد په سیاسي او اجتماعي برخو کې د ښځو ګډون شامل دی. وال سټریټ جرنل د نړیوال کرکټ د ډلې د آسیا د برخې د مشي لورل میلر خبرې ته اشاره کړې ده چې وایي څه چې په ماسکو کې پیښیږي چې هغه د افغان سولې د بهیر لپاره ضروری دي. مرمن میلر چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره سرپرست ځانګړې استازي هم پاتې شوې ده زیاتوي چې اصلي لوبغاړو چې د طالبانو په مخالفت کې دي لاس سره یو کړی او یو لوی اجماع رامنځته کړی تر څو پر اساسي موضوعاتو بحث وکړي چې په دې کې په افغان حکومت کې مشارکت هم شامل دی. ورسپانه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي د ماسکو غونډه یو بل نقشه ده چې د روسي حکومت غواړي د افغانستان په سیاست کې داخلي وي او له جګړې وروسته د سیمه په سیاست کې شکیل وي. ګارډین ورسپانه بیا د طالبانو دې خبرې ته په خپل مقاله کې پام کړی دی چې ویلي دي دوی نه غواړي چې افغانستان په زور او فشار اشغال کړي. ورسپانه په ماسکو کې د طالبانو د پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانگزی په وینا لیکلي چې پوځي فشارونه به افغانستان ته سول رانه وړي. ګارډین وړاندې سرګندوي چې د ماسکو غونډې او د افغان حکومت له استازو سره د طالبانو د خبرو انکار ولسمشر غنی ناراحته کړی. ګارډین لیکي چې د ماسکو په غونډه کې یوازې دوه میرمنو د ښځو د حقونو د مدافعانو په توګه برخه واخیسته. په دې برخه کې بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي خبرې راخیستې دي چې وایي طالبانو ته مشکاره ویلي دي چې موږ په راتلونکي کې د ښځو د تضمین غوښتونکي یو. میرمن کوفی زیاتوي چې افغان میرمنو اوږده لار وهلې او بیرته به شاته ونه ګرځي. فوزیه کوفی بیا وایي طالبان په دې برخه کې غلي وو خو اوس به وګورو چې څه کېږي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان اساسي قانون نه مني او عباس ستانکزی ویلی دی چې دا قانون د غربیانو یو نسخه ده چې د افغانستان پر اسلامي ټولنې د اشغال پر مهال تحمیل شوه. ستانکزی د طالبانو په استازي توپ دا خبره هم وکړه چې اساسي قانون باید نوی شي چې له اسلامي معیارونو سره سم وي.
تاسی زمون غغل ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت د زیاتولو هڅه کوي. د یاد وزارت وایي د چهارشنبه پر ازادي رادیو ته ویل افغانستان دا وخت د زعفرانو د تولید له کبله په نړۍ کې ښه ځای لري، خو هڅه کوي چې له کیفیت سره سره یې کمیت هم ډیر شي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان دانه ګامبولي وایي د دې کار لپاره باید د افغان بزګرانو لپاره ځینې سهولتونه رامنځته شي. د دې موضوع جزئیات له یوسف خان زدران اورو.
افغانستان هڅه کوي چې د ډیرو زعفرانو لکرلو سره لیوې خو د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او بل خو یې اقتصاد څخه شوی وي. د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت د دغه مطلب له بیان سره وایي چې افغانستان روان کال د زعفرانو د تولید لکبله له هندوستان او ایران وروسته په نړۍ کې دریم مقام لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت له هلمند پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او د کښت د ډیرېدو هڅې هم زیات شویدی.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده در حال افزایش است و ما امیدوار است
دوی د افغانستان د زعفرانو صادرات په بساری توګه د ډیریدو په حال کې دي او مونږ هیله منو چې راتلونکي کال د زعفرانو د کښت بستبندۍ صادرات او تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګ ولرو. زمونږ د پروګرام د مخې پر راتلونکي کال کې به هم د زعفرانو تولید او هم صادرات ته ډیره زمينه برابر شي. د ښاغلي رستمی په وینا روان کال د افغانستان د درې دېرش ولایتونو په درې دېرش زره جریبه ځمکه زعفران کرل شوي وو چې تولید یې شپاړس ټنو او عواید یې شل میلیونه ډالرو ته رسېده. له دې وړاندې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني ویلي چې سږ کال یې د زعفرانو دیارلس ټنه صادرات لرل چې ډېره برخه یې هندوستان ته وه. د راپورونو له مخې له دې وړاندې تیر کال بیا افغانستان اته ټنه زعفران بېلابېلو هېوادونو ته صادر کړي وو. افغانستان زعفران د کیفیت لاړخه په نړۍ کې لومړی مقام لري او تل ویل شوی چې زعفران په دغه هیواد کې د کوکنارو یو ښه بدیل ګرځېدی شي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار د زعفرانو ښه کیفیت او نړیوال بازار ته په کتو وایي چې که په هیواد کې د زعفرانو کښت ته پاملرنه ډېره شي دا کار به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي.
حکومت د افغانستان ته پکار ده چې په دې برخه کې د حقونو ته تربیتي پروګرامونه ورکړي او بل وکولای شي چې څنګه دوی دغه پروسس او فلټر کړي. دومه مسله د اوبو سپما، د اوبو ذخیره ده. درېمه مسله چې دوی سره مالی مرستې وشي. زه فکر کوم چې د افغانستان د خودکفایۍ لپاره به ډېر مهم رول ادا کړي. زه مطمئن یم چې دغه به یو ښه زیری اقتصادي خودکفایۍ ته بوزي.
د وی په افغانستان کې له تولیدونکو مخدره موادو تر ډیره قاچاقبران او نړیواله مافیا ګټه اخلي، خو که زعفران د هغې ځای ونیسي ګټه به تر ډیره خلکو او بزګرانو ته ورسیږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکی اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازیو په غونډه کې وکړې. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې اورو.
د چهارشنبه پر ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي آزادي کړې دي. ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه. موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنگټن د جګړې د پای ته رسېدو په معنی نه دي. مایک پمپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک واخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
مایک پمپیو وایي موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپلې جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکي بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې د مبارزه پر ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې و نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم مغږی شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
Have remained unchanged.
دا غونډه ورسره لاغې جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړ توګه وباسي. انتقاد کوونکو ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یو تشره منسکړ چې په سوریه او عراق کې به بیرته د داعش ته وسلوالې ډلې د جنگیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل متحدانو ته وویل امریکا به د داعش ته وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکابې لپاره دښمن پاتې شي. تر دې وورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداري ورکړې چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یو محدوده سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. نوموړي د یو شمیر طالب چارواکو استاذ دا خبره رد کړه چې امریکا له افغانستان څخه د خپل عسکرو د وستلو لپاره مهالویش ټاکلی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به په دوحه کې وي. د مسکو په غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر عباس ستانکزي ویل چې دا خبرې بریالۍ وي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن پنجشنبه به د درې ولایتونو او اهل هنود د انتخاباتي حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي راتلونکي